السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لمړی هم ازادي اوریدونکو او د ورکشو ځانو پروګرام او ورپسې هم د ازادي راډیو ځانګړې مرکه یا د ازادي میلمه. دا پروګرامونه له یاد مباسې په دې ساعت کې لاندې خبري برخه هم ست. د خبری برخه پر راپور کې به ووري چې ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې سوداګری میرمنې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. خپل سوداګری میرمنې مهم پختلې حقوق وايي چې د مارکیټ نشټوالی او د افغانانو بیوزلی د دوی د کار اومده ستونزې دي. دا راپور وروسته راځي خو په دې ساعت په خبرونو کې د پاکستان پاوز وايي دغه هیواد امنیتي ځواکونو پرون چهارشنبه هغه و وسلوال وزیر چې غوښتل په پټه له افغانستانه د دوی خاورې ته ورشي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د پاکستان د پاوز د خبرپاڼې پر اساس وایي چې دغه وسلوال غلام خان بندر ته نږدې چې له خیبر پښتونخوا سره پر پوله پروت دی وپیژندل شول او له منځه ولاړل. په خبرپاڼې کې راغلي چې پاکستان په پرله پسې ډول د طالبانو له حکومت غوښتي چې خپلې پولې سمې مدیریت کړي او پاکستان هیله لري چې د طالبانو حکومت وسلوالو ته د پاکستان په ضد د افغانستان د خاورې د کارونې اجازه ورنکړي. د طالبانو حکومت د پاکستان د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ویلي چې د پاکستان امنیتي ستونزې د هغوی یوه کورنۍ موضوع ده. طالبانو په وار وار ادعا کړې چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو په ضد کار واخلي. د افغانستان پولې ته څیرمه د روسیې او تاجکستان ګډ پوځي تمرینونه نن پای ته رسیږي. د تاجکستان د رسنیو د راپورونو لمخې په دغو تمرینونو کې وسلوالو ځواکونو د ټانک جزو تامونو د استخباراتو څنګه د کیمیاوي حملو د دفاع ځواکونو او د پوځي الوتکو عملو ګډون کړی دی. دغه ګډ پوځي تمرینونه د اپریل په 15مه پیل شوی او هدف یې د هر ډول تروریستي ګواښ په وړاندې تیاری ښودل شوی. تاجکستان او روسیې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور په اړه اندېښنه ښکاره کړې، خو طالبان وایي هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد له خاورې تر بل هیواد د برید لپاره کار واخلي. دغه پوځي تمرینونه داسې مهال ترسره کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه چې په افغانستان کې حضور لري تیره میاشت د مسکو د کنسرتونو پر یو تالار د برید مسؤلیت واخیست. په هغه برید کې لږ تر لږه 140 تنه ووژل شول. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وايي تیر کال په افغانستان کې د محلي ټولنو په مرسته د اوبو نږدې 400 کیلومتره کانالونه جوړ کړي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې بزګر اوبو ته لاسرسي پرته ژوند نشي کولی او زیاتوي د اوبو دغه کانالونه به له دوی سره مرسته وکړي چې خواړه زیات، خپل کورنۍ تغذیه او هم اضافي محصولات وپلوري او ژوند وکړي. په افغانستان کې د څو کلونو وچکالۍ وروسته ورستۍ ورښتنو بزګر له خپلو کروندو د راتلونکي کال ښه حاصل ته هیله مند کړي دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون چهارشنبه یو ځل بیا اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې یو ډیر کوچنی برید ته به هم په بیړه او سخت ځواب ووایي. ښاغلي رئیسی د پوځ د ملي ورځې په مناسبت د رسمي گذشت ځانګړو مراسمو ته په وینا کې د اپریل په 14مه سهار وختي پر اسرائیل د توغندیو او ډرون الوتکو برید یو محدود اقدام وباله او ویل چې د ایران پر خاوره د اسرائیل برید به له پراخ او سخت ځواب سره مخامخ شي. په عین حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې دا یوازې اسرائیل دی چې پر ایران د برید څرنګوالي په اړه به پریکړه کوي. په ایران کې د سیاسي زندانیانو یوې ډلې په دغه هیواد کې د اعدامونو د لوړې کچې په اعتراض کې د خوړو اعتصاب پیل کړی. د ازادۍ راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا د بشري حقونو د فعالانو په حواله دغه خبر خپور کړی او ویلي دي چې د ایوین او قزل حصار ډارونکو زندانونو بندیان هم په دغه کمپاین کې شامل دي. دغه اعتصاب د لومړي ځل لپاره د قزل حصار زندانیانو د فبروري په 9مه پیل کړ چې بیا نورو زندانونو ته هم وغځېد. د دغو زندانونو سرچینو ویلي د ایران حکومت په دې وروستیو کې د غیر سیاسي زندانیانو اعدام ډیر کړی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي 2023 کال کې ټول ټال 353 کسان اعدام شوي چې د وړم 2023 کال پرتله نږدې 50% زیاتوالی ښیي. او ملګرو ملتونو د شاوخوا 3 میلیونه فلسطینیانو د لاسنیوي لپاره د 2.8 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون چهارشنبه په غزه او لویدیځه غاړه کې خبریالانو ته وویل چې د خدمتونو د رغولو او خوراکي او روغتیایي مرستو لپاره ډیرو پراخو عملیاتو ته اړتیا لري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي راډیو دوه پروګرامونه اورئ. لومړی هم د ازادي اورېدونکو پروګرام چې د ورکو شوی ځانو د پروګرام لنډه برخه هم ورسره ده، او ورپسې هم د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه. خو راځو د سر راپورته. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې سوداګر میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د پور په ترلاسه کولو کې ستونزې، د غراز د بازار نشتوالی او یو شمېر ټولنیزې ستونزې د دغو سوداګرو میرمنو عمده ننګونې دي. خپل دغه خزي هم د ستونزې او ننګونې تاییدوي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای د سوداګرو خزو کاروبار د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د خزو لپاره یو کاري فرصت برابر کړی، خو هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د پانګې او بازارونو نشټوالی د دغو سوداګرو خزو له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې په هغه نوي راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی، ویلي دي چې د 3000 سوداګرو خزو چې په ترسره شوي سروې کې برخه اخیستې، 40% ویلي چې د خپل کاروبار لپاره پیسې پور کړی دي. د دوی یوازې 15% بریالی شوي چې له بانکونو یا د کوچنیو پورونو له محسسو کریډیټ ترلاسه کړي، خو نورې اړې شوي چې د خپلو سوداګریزو چارو د ودې لپاره د خپلې کورنۍ له غړو او دوستانو پیسې پور کړي. یوه بله ستونزه چې د دې سروې 70% ګډونوالو راپورته کړي، د ښځو پر فعالیت د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه بلل شوي دي. ډېرو ښځو ویلي چې له محرم پرته بازارونو ته سفر کولی نشي. خالده سروري چې په کابل کې سوداګري مخته وړي، بیګانه وخت ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې وویل چې په افغانستان کې د خلکو د پیر وړتیا ډېره کمه شوې او بازارونه هم ساړه شوي دي.
اگر هم مشکل عمده که یو عمده ستونزه چې په افغانستان کې د سوداګر خصو په وړاندې موجوده ده، هغه د کافي بازار نشتوالی دی، ځکه واردات او صادرات په اسانه نه ترسره کیږي. او یو بله مهمه ستونزه دا ده چې زموږ خلک ډیر بې وسلې دي او پیرو پلور په خبره نه ترسره کیږي. کافي بازار نشته او زموږ خلک د نوو محصولاتو د پیرلو توان نه لري.
طالبانو تر اوسه سوداګری خزي له کاروبار نه دی راګرځولي، خو د سنگار ځایونو بندېدل چې په زرګونو خزو ته کاري فرصتونه برابر کړي وو پر دوی یو لوی گزارو. خزي همدارنګه په نادولتي محسو او ځینو دولتي ادارو کې هم له کار کولو منع شوي دي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې اکثره خزي په غالۍ اوبدلو، لاسي صنایعو، وچې میوې او د زعفرانو د تولید په برخو کې په کارونو بوختې دي. په افغانستان کې د یو ان ډی پی استازي سټیفن رودریکس په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې خزي له ډېرې مودې راهیسې د خپلو کورنیو د سوکالۍ یو ځواک ګڼل کیږي او د کلیوالي اقتصاد په ساتلو کې مهمه ونډه ترسره کړې ده. د هغه په خبره افغان میرمنې د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري او د افغانستان راتلونکي په هغوی پورې تړلې ده. په هرات کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې غړي صدیقه صادقیار د اژانس ته ویلي چې د سوداګرو ښځو په وړاندې لویې ستونزې د سرچینو او مالي ملاتړ نشتوالی دی. د هغې په باور کې چې د سازمانونه د سوداګرو ښځو په تېره په مالي برخه کې د هغوی ملاتړ وکړي، دوی کولی شي چې د ښځو لپاره ډېر کاري فرصتونه رامنځته او آن خپل محصولات بهر ته صادر کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیل ابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو نوې مسله دا ده چې یو اوریدونکو له انټرنیټي یا سایبری غلا څخه شکایت کوي او وایي چې په خپل هنر سره ځان له دغه غلا ژغورلی. نور پیغامونه هم راغلی د متقاعدینو او معلولانو د معاشونو غوښتنه هم شوې ده. پر دې پیغامونو سربیره به په یو مرکه کې واوري چې ولې له افغانستان سره د نړیوالو نقدي مرستې داسې مؤثرې نه دي تمام شوې چې د بې وزلۍ ټغر ورسره نه دی ټول سوی. ملګري ملتونه وایي د دوی د بې موندنې له مخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثرې تمام شوې دي. د سیګار د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نړیوالې ټولنې له افغانستان سره شاوخوا 3 میلیارده ډالره مرسته کړې ده، خو ولې بیا هم په افغانستان کې سم نیمایي وګړي له لوږې او فقر سره مخامخ دي؟ ولې دغه نقدي مرستې د دې لامل نه دي شوي چې د بې وزلۍ ټغر ټول شي؟ په دې اړه درته مرکه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورک شوو عزیزانو د لټې پروګرام لنډه برخه هم شته، خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
زه یو متقاعد یم، تقریبا 2.8 کلن یم، نور عاید نه لرم، کور کرا ورکوم، ډېر سخت مشکلات سره مخامخ یم. دغه عمارت چرغلی دی، موږ تقاعد نه کوي. ده خو ظلم دی، ده خو پیسې د موږ د معاشه ګرځېدلې وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر وخت کار نه هلته وسپاشو قیامت دی. ارکوی بدبخترین ملت هغه د سرنوشت ظالم پلاسته، زمو سرنوشت سوسته دست خلکو پلاسته.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټول کارکونکو محترم او جدن کو ته در دې اختصار ډک سلام الله وایم. یو پیغام دی و ټول افغانانو ته، هغه دې په دا پیغام باندې سر خلاص کړي او ځان یې په پوکي. دا بعض خلک پر واټس اپ باندې مسجان سړي ته پرېږدي، وایي ستې دپاره جایزه راوتلې ده، د څلورو هیوادو په بانک کې راوتلې ده، ما ته یې دا راواستوئ، هغه دا رقم خو ستا جایزه راوتلې ده، ته به 2200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوسته واسطه ده سره پیسې عباس چاغه ته دی واسطه وی هغه ته پیسې واسطه ته به واسطه پای نومې نه کې کابل بانک ته هغه بیا تا ته 25 لک افغانۍ درکوي، ما زه دا پیسې ور نو ما سر و سر خلاص و سلی غلی دی برا ما زه دونی پیسې نه لرم، ما ته دا 25 لک افغانۍ را کې بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کوم وایستوم. ولې هغه شغه پیسې ورکه بیا به تا 25 لک افغانۍ یو نو ما سر په خلاص سلی غل دی نو ما وجا 25 لک افغانۍ هغه بازار واخه ملک افغانۍ به تی ته درکم، هغه 25 لک افغانۍ زما برا وجا کنه دا رقم نه کی ژر تسلیم ک کنه دا جایزه مر بیا بل چاته ورکو. نو ما سر و سر خلاص و ټول افغانان په دې باندې پوی دا رقم مسجان دغه کی ته دې د ټول سر و سر خلاص محترم افغانان شوخ ولر. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی ساس سپاړی کیما. د ازادي رادیو څخه موږ غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غل د ټول ولسوالۍ ته چاغه کار نه کوي، مریض تر شپخانه نه سره سوال سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر مانده باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی، نو هغه د یو تکیر چې دوه نفر پر لیدل دي دی و لاس دی و پښه ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بې سیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غوښتنه ده که چیرې ته غواړی سي له نړۍ سره ځان سیال کړي، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژنې، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیری، نو لطفاً مهرباني وکړی زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه ښوونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ. که موږ تاسو وګورو لږ څه ځیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزي.
السلام علیکم ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم. دغه د امارت په لورفورو چارواک باندې ما دا غږ دی چې دا د مایبینو پیسې ورکې ربیخي شي نه لري کوم ملکي دي کې نظامي مایبین دي د تېر حکومت شایم هغه سم خو دې د خپل طالبان نظامي مایبین په پرتله باندې درې میسه پیسې ورکوي د تېر حکومت دی وته درې میسه پیسې ورکوي طالبان خو تقریبا ډېر دي د تېر حکومت دی وته درې میسه پیسې ورکوي نو پر لوګو باندې ما غږ دی ورته دغه پیسې ورکې. السلام علیکم.
د پاکستان بلوچستان لپشین کاکړی توبې څخه سلیمانده ملاخیل خبره کوم. د غزنی ولا د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي په کا ملاخیل دلته موږ د درې کاله کېږي ساریو ډېر په بد حالات کې نه د دې سیمې جایی خلک موږ ته معلوتونه اوبه راکوي نه ډېر بد سلوک راسره کوي نه مغرو ته پرېږدي اولته چې بندر ته ورسه پوځیا منه یې لکوي پوځ راته ولاړې په بارډر منه یې لکوي. باید موږ دا پیغام د ازادۍ له راډیو له لارې باید موږ خپور شي او د افغانستان یک پولی چارواکی ټول زموږ د هغه ګواوري چې موږ ته یوه لار پیدا کړې او موږ هاخوا ته واوړو او موږ دلته پاکستان کې ډېر بد حالات سره مخ یو. غټ مالدار خلک یو هر یو کور زر دولس او پسمال وخان ډېر ډېر څلوېښت څلوېښت بده وخان لرو ډېر کورونه یې پنځه شپېته کوره ملاخیل یې دلته ایساري نو باید موږ دغه پیغام واوري او ملا یعقوب څخه موږ دا غواړو چې باید موږ ته یوه لار پیدا کړي چې موږ هاخوا ته واړی. السلام علیکم.
عبدالسلام د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري. د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري چې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي که غوړي که بوري که پلمېټي هر شی دغه حساب کا ګرانۍ ورپور مخبل لوړي دي. باید د دوکانداران ته نرخنامه کړي دي باید ټول شیان ارزان کړي. دا اوس موږ خپل پرې ګل ډوډۍ باندې بس نه لرو. دوکانداران ان شاء الله د اسمان ته ورسېدل ګرانۍ ورکوي د دوه خلکو پیسې.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې هیله احترامات وړاندې کوم. د ازادي راډیو څخه مې دا هیله ده ترڅو زموږ غږ تر حکومتي چارواکو ورسوي. هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلي چاودېدونکو توکو خرید پروش بند کړي. همیشه پاکستان کوشش کوي ترڅو د ناوړه متضرره اجناس زموږ هیواد ته راوارد کړي. یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسیږي او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادۍ پر مخ بیایي او بل پاکستان همیشه کوشش کوي ترڅو په داسې صادراتو وارداتو کې دوی ګټه ترلاسه کړي ترڅو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي او بل موږ پنځه کسه مسؤلینو پر دې موضوع څېړنه وکړه. دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي. هغه چې د غلو لپاره زمینه سازي کوي او یا هم د جیلي په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکیان ګرځوي ترڅو دوی ته د غلا زمینه مساعده سي. نور څه نه لرم. نو د ازادۍ راډیو څخه احترامانه خواهش کوم ترڅو زموږ غږ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم. دغه د انجونو مکتبونه طالبان ته ویلا کوي وروره کوم د مدني فعالان چې ګری که ښځې که نه په بخش کې کوم خبریالان زیری وروره دا کار مه کوي وروره. دا ټول مسلمانان دلته دي باید په خلاصه سینه او په سړه سینه کار باید هر چا څخه واخیستل. نو داسې زور ظلم باید ونه سي وروره. په لوړپورو چارواکو باندې ما دا غږ چې دا کار مه کوي وروره. یو رولګوي سره وکړي وروره داسې کار ته وژه مه وایي چې بهره داخل په افغانستان کې مره خلک درسره خواشینی بهر هم وروره.
زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ګرانو وروڼو د افسوس خبره ده. ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې. خدای قرآن ته وګوره دغه امریکې ته وي دغه بل یو ملک ته وي چې زموږ په دې ویزو باندې غور کړي. د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناست چې زموږ ویزې لګوي. کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو. خامې لګوه زه چورې مه لګوه ختم یې کړه. ټاپه پیووه چې کته یې به د افغانستان ویزه نه لګي بس خلک خاطر جمع شي. زموږ صاحبانو نه پکار دي صاحبانو نه د خواران چې خبر ناسي چې غور په دې خبرې باندې وکي. خدای قرآن ته وګوره چې باغه غور وکړه. د افغانستان حکومت په دې ویزو غور وکړه. د خلکو دا ویزې ولګوي خدای نه وېرېږي کنه لګي خو د خلکو پیسې خو مسې ځای کنه. دا څه شي شو خلک خپه دي دلګیره دي د خوارې نشته مزدوري نشته د خلک د رزق برمان دي نه په وطن کې مزدوري شته نه په پاکستان کې شته. 40000 روپۍ یوځای کې ویزې لپاره هغه په درشي ازادۍ راډیو کارکونکو دې ټول زنده‌بادي الله خوشاله آباد لره.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات. محمد شیخ زاهدم له هلمند نوزاد څخه. زما نظر د متقاعدینو د معاشات د اجرا پاک لداسې دی چې دوی د درې کلن معاشات باید ورته اجرا سي او د بانک رئیسم په بار بار ویلي چې موږ به د جاور ته ځانګړې کړې دی انستا که چیرې نوي بیا د دې متقاعدینو د معاش د پاره دی هغه سو روپۍ جمانه صندوق د سویس کې ته انتقال شوی دی او ډاکټر انور الحق دی وایي چې ما دونه میلیونه په ګټلې دي د هغو څخه دې راوړي هغه طریقه وسوله طریقه د امریکا بندیز لګولې بل په دې کشکیلې ملګر ملتونو خو هغه د غوښتنو جنوب کې چې دغه نوانه بودیجه د متقاعدینو ستونزه د پاره آزاد کړي. نو دا متقاعدین چې دي دا مسلمانان د عمر په آخري دوره د مشکلات بدري. نو دغه روپۍ چې دي دا خو کرنسي دا د یو بشریت یو انسان د ژوند د اړتیاو د پوره کولو دپاره دی. نو د دوی په وړاندې د دغه روپو سرپولو مصرفول یا دوی ته ورکول چې خپل اړتیاوې په پوره کړي زما له نظره دا کم شی دی نسبت د دوی مشکلاتو سره. نو دوی چې دي وخت یې تیر کړی دی او ژوند په آخري شیبو کې دي. نو دا حدیث پاک راځي چې خیر الناس من ینفعونس. نبی کریم علیه السلام وایي د بهترین انسانانو سره څوک دی چې انسان ته نه پورسېدله. نو ټوله باید په دغه نظر ورکړو چې دا د دوی معاشات ادا کړي.
السلام علیکم. ما دا غوښتنه چې د امارت تر مشرانو پورې ورسېږي. دا زموږ په هلمند په کلایګاز په سیمه کې د کلي کې د امنیتي شبکې کار نه کوي. نو ما دا غوښتنه چې دا نه د افغان بسیم یا اتصالات شبکې خدای دا نه رایي دلته مشتري ودرې. دا سوال مې ورسېږي.
محمد لغمان یم دا د لغمان لشم ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخوانیو امنیتي ځواکونو سرباز یم. او دا کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروتو دا د باطل دا ان شاء الله چې دغه له بعد روزي ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته درس او تعلیم ته به مخه کوي. او دغه پاسیب چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت په نیغ په نیغه دغه 15,000 زندانیان چې خوشي کړ زمنګ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دا دغه به افغانان خپل تصمیم نیسي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زاب در رحمان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ سیم د ځنګلي منطقه سه مو لارې ډېری خرابې دي. ورور جان د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې مو لارې را جوړې کی تقریبا چې باران وسی مو د تنګای بولی یو شهیدا ده چې په دې بېخي نه ستلای مریض کوي. بیا له دې چې تقریبا دغه ته وړو غزنې ته لمو چې بل ولایت ته غځې ته وړو کلات مرکز مو رسېږي نه لرو. وروره دا ما پیان دې تر لوړو چارواکو ورسول سي.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بې سیم شرکت والا ته زما دا پیغام دی چې یی د خونی ناوې ته خدره وي یی د چرچینو د ولسوالۍ څخه د خپل نورې ښځې هم ټولې کړي. وروره دلته داسې په سوو خلک ډېر روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي. وایي نن یې د روړو سارې د روړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځې ته کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د پاکستانی پوسخه داخل لرو. په دا باندې موږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بیګونا خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی پوسخه دا غواړو چې ظلمونه د نور ودروي. زما دا پیغام د ازادي رادیو د لارې څخه و ټول پوسخه ته ورسوي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي هغه ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او پس پارختنو عمل وکړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
ملګری ملتونه وایي د دوی د یوې موندنې له مخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثرې وي. که څه هم ملګرو ملتونو له افغانانو سره د شوې نقدي مرستې کچه نه ده یاده کړې خو د سیګار د راپور له مخې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. ولې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ورسره په ژوره توګه نه دی بدل شوی ولې لا هم شاوخوا 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري؟ په همدې او نورو مسلو مې د چارو کتونکو یاسر احمدزای پوښتلی دی.
متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چې لاله پخوا څخه نه یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیما کې کاهن کې وګورو، د پاکستان کې په دغه سیما کې یو معمول دی چې دغه مسائل که سرویګانې وي او د ته ورته نور مسائل هغسې چې په کار دي په هغه شکل متاسفانه نه عملي کېږي. خلک فقط هغه څه ته چې ورته ویل شوي هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، که هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لس یا پنځلسو کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړي، د اوږدمهاله لپاره یې څه ګټه پورته کړي، کوم تغیرات راغلي دي، دغه ټول هغه مسایل دي چې په سروېګانو کې هغه کوم کوشنیر چې آماده کېږي دا پوښتنې باید راولاړې شي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسایل پخوا هم په دې حتی په دې تیرو شلو کلونو کې هر چا به خپلو خپلوانو ته په هغه لیستونو کې ځای ورکوو که هغه به هر رقم منافع و که مادي یا معنوي منافع وي. نو دغه یو بدبختي ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي، خپله ملګرو ملتونو سازمان عملا هلته په کار نه دی، دغه قراردادونه نورو وړو نهادونو ته ورکول کېږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه حتی د جمهوریت په وخت کې پیسې به یې اخیستې، تا ته به ویلې چې څه رقم فرمایش کوي زه همغه رقم راپور تا ته تهیه کوم، همغه رقم.
نو دغو ستونزو ته په کتو چې تاسو یادوئ څه لامل و چې دغو درې میلیارد مرستو په ورتګ په افغانستان کې لا هم ویل کېږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایي خوندیتوب نه لري، او ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان 9.3 میلیون پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
زه همدغه خبرې ته بیرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولیک شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستې وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا موږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي ټول هغه اړمن کسان او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی، او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړي. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ما ته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل را وښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاصه او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي، او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملا صحیح ته نه دي تللي چې وګوري واقعا ارمن څوک دي او واقعات څه شی دی، څومره تغیرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، ریفلیکټ کړي دغه څه دي، او دوی په هغه باندې ولاړ دي.
د چارو کتونکو یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولی. او اوس هم راځو د ورکشو وزدانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
زمونږ یو ورکشو عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی چې په نامه دادو نومېږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نومېږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي، خو د دادو هېڅ پته نه وځي چې کله به راسي. نو که هر چاته معلومات شته موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0، یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 یو و اته نه سپر دا از ما دا تلپن شمیره دا لخدای دا پاره دی مرتخا مخاز زنگوی او دا زادی ریدیو دا رکسو اجزانو دا نشیدو پیله و سلام احترام.
السلام علیکم، از سید رضا منسلانیم در شیسته روزگان ولد او تیراوت ولسوالی څخه زه د وروکو اجزانو برنامې ته دغه پیغام پرېږدمه. زما د یو کاکا زی دی د جمعه خان په نامه 25 کاله عمر لري، نو که ار ورور ار مسلمان که یور معلم یې یا یو ځای لیدلی نو زما سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. 0 8 24 2 1 1 1. نو مننه چې زما پیغام یې نشر ته وسپارئ. هر مسلمان ورور ته که معلوم و خپل شیرینه دي 2 لک افغانۍ ترلاسه کړي، مننه.
السلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو و ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمد زی په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلي دی، که څوک زده پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کړم، 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تاسو ته د وختم په خیر. الحمدلله من یې ملغمان څخه موږ د یو تر زه چې نصر نومي چې تقریبا د نس کې نظر کې شوې ده چې په څلور وایي څو کالې تر وکړي په تاند پاره سمونه مته نه مته په داس نه راځي وایي چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ په څو تا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دیني مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 8 2 2 1 1. او بل شمیره یې ده 0 8 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نورالله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 8 10 10 کلو به وي په عمر کې. میانه قده یې سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصابو مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، 4 15 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 8 14 15 103، یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصالات شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده 0 8 1 1 6 9 0. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
اوریدونکو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو او رکوشو ځانو دا پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکارانو اجملان طاهر روخان او فریدی سال څخه مننه چې د دغو پیغامونو په ترتیب او تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
د ازادي ملما درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړې او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم. د غزنی ولایت ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه او خیمه د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار تر څنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو د پکتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو د طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډیر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیاوي، تاسو ولې بیرته خپل ولایت ته ستانه نشوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپل هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لری پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې وغټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې وغټه خلا موجوده وه. نو ماته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدې چې ماته به ښه دا وي چې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تر هغه چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډیرو ډاکټرانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، د تدریس په برخه کې، نو دا خپل ما فکر وکړو چې زما مؤثریت بدل ته ډیر وي، زه به وکولی شم ډیرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولای شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت لارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت لارې ما ترلاسه کړ او د لندن په کینګز کالج کې مې خپل ماسترۍ تکمیل کړ. او د ماسترۍ له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپل دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسو ځان ته مهاجر نه وایسته که چې په خپل راغلی یاست، په سکالرشپ له لارې راغلی یاست او زده کړې کوئ، که مو زده کړې بشپړې کړې، دکتورا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي. او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاري برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده. او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډېر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي او ډېرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کېږي، مهاجرت ته مجبوره کېږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولای شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له ازادي رادیو د ازادي میلمه پروگرام اورید. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه ده.
ډاکټر صاحب، لدی زاین هم فکر نکوي چې په یو نه یو شکل سره خپل خلکو سره مرسته کولای شي؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، لدی ځای تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې هم کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زه خپل له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یو ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولای شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې لنور لارو په افغانستان کې عملی کېدای نشي، د آنلاین زده کړو لارې موږ وکولای شو خپل هیوادوالو ته ورسو. دا یو مؤثره لار ده، زه خپل کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کم، له خپل همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپل هم ډیر علاقه لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه ورتیا لري او دې برخه کې کار کړی، دوی ته هم زما سپارښتنه هم ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې، مثلا څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولای شو په ګډه کار وکړو. نو زه په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپل همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضي تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خبرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو، د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا په تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و، هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضرورتیاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده. دغه کتاب ورسره ډیره همکاري کولی شي او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د دې کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکم او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مغرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست توپیرونه طبعا چې باید ډیر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډیر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستان ډیر متفاوت ده او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هر برخه کې که څوک کار کوي کارونه په ډیر جدي توګه څارل کیږي، په ډیر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کیږي او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډیر مشکل دی او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه په اوله کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي، هغه څه چې په افغانستان کې هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته، نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکل دي. د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي، او په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي، او زه خپل په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډیر د همکاري روحیه لري او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرگذشت لري، له بل ځای راغلی، له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ، له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولې په مجموع کې هر چا ته کېدای شي د هغه د کاري محیط او د هغه د تجربې په اساس فرق ولري. ولې هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي، هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېر زیاته مننه ده
د آزادي راډیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو یې خبري اوریدې.
मात मात जाम मात मात जाम मात मात जाम दसरो लबन गगन राख मात से राख ओस्मान गाड़ मात से राख ओस्मान गाड़ मात मात जाम मात मात जाम मात मात जाम दसरो लबन गगन राख मात से राख ओस्मान गाड़ मात से राख ओस्मान गाड़
Sanini papanini papa mama Deva padani mini dasa dasa dire resa Mama mare sare sani bali bali sare sa Sasa sanini dasa papa papa gaga dire resa
Mata sharpat tavasal raka Mata sharpat मात शरबत दवसल रास समुसापर ताव दहिजरान वहलिया समुसापर ताव दहिजरान वहलिया मात मात जा मात मात जाम मात मात जाम दसो लबोन गबिन राख मात शेरन राख ओस्मान गार मात शेरन राख ओस्मान गार काबल दगो लुटती प्राय काबल दगो लुटती प्राय समाया दीदी तपक माशी पाहो समाया दीदी तपक माशी मात मात जा मात मात जा मात मात जाम दसरो लबोन गबिन राख मात शेरन राख ओस्मान गाड़ मात शेरन राख ओस्मान
sa sa re re mama mama re 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 re
re re re re re re re re re re re re re re re re re re jin arghandar takandahar شن ارغنداب کلار می وسو کال پتا کی روا کلار می وسو کال پتا کی روا مات مات جام مات مات جام مات مات جام دسو لبو ان گبن راج مات شیرن راج عثمان نگار مات شیرن راج.